سلام ستړي مشي د مازیګر څلور بجې دي. تاسو زموږ کلاساتې رادیو نه اورئ. زموږ د خبرونو ډېره برخه د ما حق د پروګرام ته ځانګړې شوې چې تکراری پاتو شی بو کې پیلي خو تر هغه وړاندې د سات خبرونه د طالبان د حکومت د سوداګرۍ وزارت د مرستیال احمد الله زاهد په مشرۍ یو پلاوی پاکستان ته رسیدلی دی. د سوداګریز پلاوی داسې مهال هلته سفر کوي چې وړاندې تر دې د سوداګرۍ خونې او خپله سوداګرو ویلي وو چې پاکستان د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې خپلې ژمنې نه پلي کوي. د طالبان تر واک لاندې باختر اژانس د دوشنبې په ورځ ناوخته خبر ورکوي چې د دغه سفر موخه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیت سوداګرۍ او د ترجیحي تعارفو اړونده پر مهمو موضوعاتو خبرې کول دي. دا په نسل کې ده چې د یکشنبې په ورځ د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي په مشرۍ یو پلاوی کابل کې وو او له طالب چارواکو سره یې پر بېلابېلو مسایلو خبرې کړې وې. د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته جرمني نورنی اروپایي هیواد شو چې د طالبانو دوه قونسلي کارکوونکي ومنل. په اروپا کې یوې ډیپلوماټیکي سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله یې نوم نه ښوده نن سه شنبې ازادي راډیو ته وویل چې دغه کارکوونکي برلین ته رسېدلې دي. د سرچینې د معلوماتو له مخې د طالبانو یو قونسلي کارکوونکی به په برلین او بل هغه به په بن کې دنده پیلوي. د جرمني ډي پي خبرې اژانس هم ویلي چې د قونسلي چارو دغه دوه کارکوونکي چې نومونه یې نه دي اخیستل شوي جرمني ته رسېدلی دي. جرمني دا اقدام وروسته له هغې کوي چې د دغه هیواد کورنیو چارو وزیر اداره چوو او په جرمونو د ککړو پناه غوښتونکو د ایستلو په اړه له طالبانو سره د مخامخ خبرو ملاتړ وکړ. جرمني د تېرې جمعې په ورځ یو اتیا افغانان په یوه الوتکه کې کابل ته اخراج کړل او په خبرې د هغه کسانو چې جرمي دوسیې درلودلې برلین ټینګار کړی چې د طالبانو د قونسلي مامورانو د منلو پرېکړه د طالبانو د رسمیت پېژندنې په معنا نه ده. ټاکل شوی د اوکراین او روسیې مرکچیان سبا چهارشنبې په ترکیه کې د سولې بل پړاو خبرې پیل کړي. دا خبره د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی داسې مهال کړي چې سولې ته د رسېدو لپاره پر کرملین د لویدیځ فشارونه زیات شوی دي. د سولې دا خبرې داسې مهال پلان شوی چې روسیه د اوکراین پر پلازمینه او نورو ښارونو خپلو خونړیو هوایي بریدونو ته دوام ورکړی دی. د سولې پر خبرو سربیره د زندانیانو تبادله د سبانیو خبرو مهمې مسلې دي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې درې وتلي ستوري محمد نبی، رحمان الله ګربز او ابراهیم ځدران نن کابل ته ستانه شوي او شپږیزه لیګ کې له خپلو لوبډلو سره یوځای شوي دي. کرکټ بورډ وایي چې دغه لوبغاړي بېلابېلو لیګونو کې پر لوبو بوخت ول. محمد نبی او ګربز مسینک لوبډلې کې لوبیږي او ابراهیم ځدران د بوساتونکو لوبډلې لوبډل مشر دی. دغه لیګ د همدې اونۍ په سر کې پایل او د اګست تر لومړۍ نیټې به دوام وکړي.
دازما حق دی د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونې ز خبرونه
سلامونه ستړي مشه دازما حق دی پروګرام ته مو زه فرید سیال د تایروشان د تخنیکی چارو په سمبلخ تر کلی کوم. د طالبان حکومت پرون په افغانستان کې د څوارلسو څلورم میلادي کال د کانکور نتایج اعلان کړه. په دې نتایجو کې د کانکور عمومي اول نمره سید موسی د کابل د پامیر نوین خصوصي ښوونځي فارغ شوی زده کوونکی و. د کانکور دویم او دریم نمره هم د همدغه ښوونځي فارغین و چې په کانکور کې د ښو نمرو په ترلاسه کولو سره د طب پوهنځي ته بریالي شوی دی. خو سکال دریم کال و چې افغان نجونو په دغه کانکور ازموینه کې ګډون ونه کړ او څلورم کال دی چې افغان نجونې له ښوونځیو نه فارغېږي. له دې سره بیره افغان نجونې پوهنتون ته د تګ اجازه هم نه لري او په کور کې نیول شوې دي. پرون چې موږ یو شمېر افغان نجونو سره د کانکور د پایلو په اړه باندې خبرې وکړې، دوی د کانکور ازموینه خپل هیلو ته د رسېدو یو پل یاد کړ او یادونه یې وکړه چې هر کال کله چې وینه لکان د کانکور په ازموینه کې بریالي کیږي پوهنتونونه ته ځي، دوی یو کال له خپلو هیلو شاته پاتې کیږي او کله چې دغه نتایج لاندې کیږي دوی ورته زوریږي او کړیږي، که څه هم کېدای شي د ډېرو ورونو یې په کانکور ازموینو کې په ښو نمبرو ښو پنځیو ته بریالی شوې وي، خو دا چې په ټوله کې افغان نجونې په دغه ازموینه کې د نه ګډون له کبله څومره ځورول کېږي، احساساتو ته یې څومره صدمه رسېږي، په ټوله کې هغه شاتک چې دوی کې د دریم کال دی چې د دوی کانکور ازموینه کې ګډون نکوي، څلورم کال دی چې دوی ښوونځي ته نه ځي، دا هغه کسان چې حداقل په شپږم صنف کې یوم صنف کې اوس به فارغ وو، یا کوم کسان چې لسم دولسم ټولګي کې وو، دوی یو کال دوه کاله مخکې کانکور ازموینې ته آماده وو چې امتحان ورکړي او پوهنتون ته لاړ شي. خو د په ټوله کې د دغه عمر چې تللی دی، دغه وخت چې ځای شوی دی، جبران کېدلی شي نه شي کېدلی، په کورونو کې نجونې په کومو کارونو مصروفه دي، او لدې سربیره کم کسان چې د ښځو د حقونو لپاره کار کوي، دوی ورته په بیلابیلو برخو کې فعالیتونه کوي. دوی فعالیتونه څنګه دي؟ آنلاین زده کړې په څه وضعیت کې دي؟ نن په پروګرام کې پرې خبرې وکړو. ولله زده کړو محروم نجونې هم راسره دي په پروګرام کې، همدارنګه د ښځو د حقونو فعال هم راسره دي. اورېدونکو تاسو هم کولی شئ چې خبرونې ته زنګ ووهئ، د موضوع په تلاړو سره خپل نظرونه شریک کړئ. نن سره په پروګرام کې د ښځو د حقونو فعال او ژورنالیست مینا اکبری، همدارنګه له زده کړو راګرځول شوي زده کوونکي هریوا، او د لسم ټولګي زده کوونکي چې اوس هم له زده کړو پاتې ده شبانه نوري دي. تاسې درې وړه قدرمنې پروګرام ته ستړي مشئ، په خیر راغلی، مننه له دې چې وخت مو پریښود او راغلی ګډون مو وکړو. شبانه جانې، له تاسې سره به پیل کړو. تاسو سره چې وړاندې ما خبرې کړې دي، مرکې مو ورسره کړې دي، لسم ټولګي کې وایي چې طالبانو ښوونځی وتړ او تاسو له زده کړو پاتې شوي، یعنی تقریبا دا څلورم کال دی چې تاسې به اوس احتمالا د پوهنتون په دویم صنف کې وایي، که چېرته زده کړو ته مو دوام ورکړی وي. څه کال بیا کانکور ازموینو کې الکان اول مقام وګټه، او بغیر له دې چې نجونې ورسره رقابت وکړي، داسې یو رقابت یو طرفه رقابت دی چې یوازې الکان په کې خپلو منځونو کې رقابت کې نجونې پکې نشته. کله چې کانکور نتایج اعلانیږي څومره ځورول کېږي؟ کله چې نتایج ګوري خفه کېږي؟
السلام علیکم غلی سیاستا، غلی اکبری ته نور خويند ته لږ ټول بخو څه واقعا چې پر موضوع ته مون خفاکی گو او تر ټولو د خفقان شو به خوغه بخوا پر اوسه کول چې کله چې د دفتر نه راتللم نو تلار کې د هلکانو د مکتب فراغتو نه د مکتب فراغتو نه د دوی په د کولای باندې انزاګان کړي وي چې هغه لحظه یعنی زپوی شو چې زما هیلې څومره نیمګړي دي، زما نه یوازې زما د مفتول نجونو هیلې، یعنی شاید ورځې ډېرې خرابې روانې راغلې وي، داسې ورځې چې زده کړې وو مثلا د مکتب پرانیستل وي یا د ښوونځیو هغه مهمې ورځې دي، خو هغه ورځ چې کله ما هغه هلکان ولیدل چې دوی کالي رنګه انزاګانې ورباندې شوې وي، هغه ورځ واقعا چې زما تر ټولو سخترینه ورځ وه چې تېره شوې وه.
ستاسو کورنۍ کې بیا شبانه جانې داسې څوک شته چې هغه د کانکور ازموینې ورکوي یا درس ورته وایي، او تاسو اجازه نه لرئ د دې په خاطر باندې چې نجونې هستئ د ازموینې کې ګډون وکړئ یا درس وایي یا آمادګي ورته ونیسئ؟
اوس ما د کاکا زمن دي چې او د اما زمن مې چې هغه چې دي آمادګي وایي د کانکور، خو تر اوسه کانکور امتحان نه دی ورکړی، نو هغه ته چې زه ګورم کله چې د مکتب په وخت کې هم هغوی تقریبا په اومه واتم سنف کې وي، ما به دوی ته زه به پنځونې تاسو نه مخکې خلاص کړم، زه به تاسو نه مخکې دغه رشتې ته کامیابه شم. په ما ژوند او د تقدیر لوبې برعکس وکړل، ادې دوی کانکور وایي سبا بله ورځ د امتحان ورکوي، اوس زه له هماغه چې ناستم او مکتب مې نه دی خلاص کړی.
روسته بله تاسې نور په دې اړه چې د ښوونځي خاطرې دي کمې بې ډېرې یادېږي، اوس په کور کې څه کوي، په دې اړه به درنه ډېره واورم. هریوا جانې ته هم ستړي مه شي، په خیر راغلې. زه هیله مند یم چې ستاسې نوم سم تلفظ کړم او څه تېروتنه پکې ونه کړم. له تاسې اورم چې تاسې سږ کال د کانکور ازموینو په اړه باندې واورېدل، او فکر کوم چې تاسې به یا سږ کال یا بل کال ته فارغېدلئ، ځکه چې اووم ټولګي کې وایي چې طالبان راغلل.
شامل شوی
ډیر وخت نه وته لزینو وختونه داس کیږي چې زه به کی راڅخه ګډوډ شي چې زه به اوس په څوم ټولګي کې وای نو بیا دا کوئی پښتنه کوم چې وای په څوم ټولګي کې وي نو بالکل نه ډیر ما کله چې حلقان وینم مسار وخت کې دوی زی ام ورونه چې په قاوزه لورونه سره یو ځای خوان چې تل تل پلم خو چې کله دوی سار وختي خوان چې تزي نو زه کوخ کوم چې دوی ونه ګورم نو ډیر ما اندښمنه کېږم او ډیر خفه کېږم کله چې هغوی وینم او همیشه هم دې فکر کې وم چې اوس په ځا هم درس ویلو خوانچی ته به تللی نو اندښمنه ډیره م او ډېرې ستونزې ذهني راته پیدا شوې دي له همدې امله.
هریوا جانې کله چې دا ورونو ګوري یا تر زمان یا شاوخوا کوم کسان چې علاقان دي دوی اجازه لري کولای شي لاړ شي ښوونځي ته یا کور کې ورته څوک څه نه وایي او حکومت خو دا په پنجونو باندې بندیزونه وضع کړی شي دوی ښوونځي ته نه ځي. کله دې داسې هیله کړې ده چې کاش کې ته مله کوي چې کولای د شو لاړ شي د علاقانو سره یو ځای ښوونځي کې درس وایي؟
بالکل ډېرې وختونه ډېره نه هیله شمه او کله چې دا فکر کوم چې دومره وخت را باندې ځای شو نه پیغام چې نور به څومره دغه ما په دې کې یو خزه ما نور مسؤلیتونه به هم را باندې لګيږي نو کله واره هم دا سوچ راته کوم او دا فکر کوم کاش کی زه هم حلق وای د کورور می دی هغه دا هله درلودل چې یو ژورنالیشي او ما هم هم دا هله درلودل وڅاغه وینم ماغه په هنتون هم وای او بلابل مزای کی دند هم لري نو زه چې هغه وینم مانو زما یو زینې د مافیاتونو لامل زما خزتوب لري دا چې یو خزه یم نو ما ته رزق نه راکول کیږي او په ما باندې محدودیتونه لګیږي نو ډیره سخته خفه کیږم او زه هم کاش چې زه هم حلق وای نو زه هم تر خپل هلو رسیدلې وای.
مدن هریوا جانې بیرته در سره ګرځم. اخلي اکبري تاسو هم ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلی. تاسو زموږ دغه دوه قدرمنو ملمنو چې لسته کړو را ګرځول شوې دي او کلونه کېږي په کور ناستې دي او امزولي علاکان پاپا هر کال مختزي چې پانتونونو ته لاړه چې کانکور ازموینه چا ورکړو څوک په سنفونو کې مخکې شول خو دوی په کور د طالبانو لخوا کېنول شوې دي او پالم هم دا ده چې په سیستم کې به بدلون راځي او سیستم به ماده کیږي محیط به برابرېږي او بیا بنجونو ته ښوونځي ته د تګ اجازه ورکول کیږي. دا چې دا کار به کله کیږي د دې معلومات هم نشته او طالبان حکومت اوس حتی د نجونو د زده کړو په اړه باندې بیخي یوه کلمه هم نه وایي. په خوا په دې برخه کې یو څه پرمختګونه و یو څه دادخواهي و افغانستان دننه او بهر کاغه نارینه او کاغه خزینه او غږ ډیر پورته کوي. پرسته یو کلونه کې دغه ګونم یو څه چپ شوې دی او دغه مسله چې افغان انجونې خوانځي او تنه یو څه عادي شوې ده. ستاسو په باور باندې ولې دغه یو چپ تیار منځ ته شوې تر شای لڅه د خلک نور ستړي شول په دې چې وای چې انجونې مکتب ته پرېږدي کنه دا موضوع ډیر عادي شو چې بس انجونې مکتب ته نه ځینو نه دي.
سلامونه فریده جان تاته او د خپلونې د دوه ملمنو ته د خوینو ته او ټول اوریدونکو ته په پای کې زه غواړم د دغه دوه خوینو چې څومره تکړه دي ماشاالله خبرونه معلوميږي او د دوی په غږ کې یو درد دا چاغه درد یوازې خزینه حس کولای شي نه نارینه نو د دوی په زړونو کې کوم درد دا د دوی په ذهن کې کومه ناهیلي ده دا زاوته او ټول خزینه درکولای شي نو زه په پیل کې دوی نه غواړم منه هلي کېږي په خبرو کې منه هلي ډیره ده یو ورځ به ان شاء الله تاسو ودسې مقامونو ته رسیدي چې تاسو به تصور هم نه کړی ځکه چې افغان انجونی افغان میرمنې ډیره تکړه دي او تر سوچې په ژوند کې ستونزې نه وي تاسو نشئ کولای کامیاب شي ان شاء الله چې د دې تیاری ورسته به یو روښنايي هم راځي. او رب شم پختنی ته فریده جانې په 2021 کال د چې اوس 2015 کال ده په دې درې سلور کلونو کې د بیلا بیلو نهادونو څخه او د بیلا بیلو ګروپونو څخه فعال میرمنې چې هغه با لاریونونه کول د یو طریق له بل طریق نه بدوي خپل غږ اوچت کوو متاسفانه پر طالبانو باندې د طالبانو پکړنو باندې یو مثبت اغیز را نه وستل
خو صحیح ده زمونږ غږ تر نړیوالو ورسېده چې زمونږ په هیواد کې دغسې یو ناورین ده. زمونږ افغاني ملالې زمونږ خویندې د دغسې یو ظلم ښکار شوي دي، که هغه د حقونو په برخه کې وي، د تعلیم په برخه کې وي، د ژوند کولو د آسایش په هره برخه کې کوي، خو نړیوال هم متاسفانه په دې باندې چپ پاتې شول. که اوس څوک وایي نه نړیوال خو چپ نه دي پاتې شوي، هغو غندنه کړې ده. زه د یوې افغاني په حیث باندې زه د نړیوالو غندنه څه کړمه؟ د دوی غندل زموږ هیڅ درد نه دوا کوي، خو که نړیوال وغواړي، ملګري ملتونه همداسې نور، نو دوی کولی شي د طالبانو په دغه چلند کې بدلون راولي، او تر څنګ دوی بیخي ورک کړي له دې هېواد څخه، خو نه غواړي. دا چې د دوی څه پلان ده هغه به ورو ورو خپل افشا کېږي، ټول به یې وګوري. او له بلې خوا نه ښځې کومې مېرمنې چې وي فعالې وي، غږ وي اوچته، دوی ستړي شوي له دې حالت څخه. که په افغانستان کې و زموږ خویندو لاریونونه وکړل د همدې طالبانو له خوا څخه، په کلاشینکوفونو باندې ووهل شوې، په لرګیو باندې وډبول شوې، سرونه او پښې ورته ماتې کړلې، جیلونو ته یې بوتلې، مړې او ژوندی ورک شو. همدغه د دې لامل شو چې زموږ د افغان خویندو چې دننه په هیواد کې دي د هغوی غږ خاموشه کړ په دې تاریخ باندې، او راشو دې ته چې بهر له هیواد چې کومې افغاني مېرمنې دي صحیح ده چې اوس هم دوی فعالې دي، خپل غږ اوچتوي، خو متاسفانه دوی هم ګوري چې هیڅ ډول توجه پاملرنه نه ورته کېږي. دوی هم له دې وضعیت څخه ستړي شوي دي، په دې هیله چې
خبرو کې اشاره وکړه او د خویندو ته مو هم یادونه وکړه چې مناهیلي کېږي، هیله مندي شته او اړتیا ده، ضرور ده چې موږ هیله مند اوسو تر څو پاینده کې که د دې امکانات برابر شي چې نجونې بیرته وکولی شي ښوونځی وته ستنې شي، که څه هم د دوی هغه د زده کړو وخت یو څه تیریږي، ورنه وخت ضایع کیږي، او دا داسې یو وخت ده چې دوی باید حتما ښوونځی ته لاړ شي. او کله چې تیریږي، مثلا اوس یوه نجلۍ په پوم صنف کې کوي، دا دولس کلنه ده، اوس دولس کلنه وه، اوس حساب وکړه چې څلور کاله تیر شوي دي، دولس نه راواخله، دولسو کې چې څلور نور واشه، دا د شو شپاړس راځي که اتلس راځي، زما ریاضي دومره قوي نه ده. د دې نجلۍ عمر ډېر لوړ شو، په اتلس کلنۍ یا اولس کلنۍ کې خلک د ښوونځي نه فارغېږي، او چې ډېر وګو چې خلک په پنځه کلنۍ کې د پوهنتون نه فارغېږي. دغه عمر چې دوی باندې تیر شو، او دا لا هم هیله مندي شته، او موږ یو بل ته باید زړه ورکړو چې هیله مند اوسو. دغه ښځې چې له افغانستانه بهر دي، دوی ولې ستړي شوي؟ په افغانستان کې لا نجونې هیله مندې دي چې ښوونځي به پرانیستل کېږي، دغه ښځو ولې داد خواهي پرېښي ده؟
فریده جان، بالکل، ته ډېر ښه موضوع ته اشاره وکړه. څومره چې ورځ تېرېږي، زموږ افغان خویندې ناهیلي کېږي، د دوی د استعداد څخه کمیږي، ځکه چې همدا ناامیدي د همدې لامل کېږي. نو ځکه وایم چې باید امیدوارې واوسېږي، خپلې مطالعې ته دوام ورکړي، خپل هغه د مکتب تېر کتابونه لولي، تر څو چې ذهن مو شاته پاتې نه شي، او لا وکولی شي ذهن مو روښانه وساتي. او دغه خویندو ته که راشو چې بهر دي، اوس هم فعالې دي، خو هغه استي چې باید مخکې فعالوي، که څنګه چې دوه کاله مخکې، دوه نیم کاله مخکې فعالوي، هغه استي اوس فعاله نه دي. خو د دوی هم غږ نه اورېدل کېږي، مشکل دغه ده فریده جانې. که غږ هم واورېدل شي، صرف غندنه کېږي. نو غندل د افغان خویندو هیڅ ستونزه نه راکموي، هیڅ کوم درد ته نه دوا کېږي. نو په دې هیله چې خپله نړیواله ټولنه او د بشري حقونو اړوند نهادونه دوی دغه ته پاملرنه وکړي، او په دې برخه کې خپل ځان دخیل وګڼي. که دوی خپل ځان دخیل ونه ګڼي، نو واقعا اوس هم حالت ناورین حالت کې ده په افغانستان کې، لا به د دې نه هم د ناورین حالت کې شي.
دلته یو پوښتنه راپورته کېږي، په افغانستان کې افغان نجونې چې د یو افغان پلار لور ده، د یو افغان ورور خور ده، له زده کړو پاتې کېږي، دا یو افغانه ښځه ده، یو افغان نجلۍ ده. که د افغانستان بهر افغانان ورته کار کوي یوه خبره، خو ولې زموږ همیشه باید غږ په نړیواله ټولنه باندې وي چې طالبان راضي کړي؟ ولې باید موږ همیشه نړیوالې ټولنې ته په تمه اوسو چې دوی طالبان ته قناعت ورکړي، چې تاسې دا خلک راضي کړي تر څو موږ ته اجازه راکړي چې موږ درس وایو؟
متاسفانه فریده جان، اوس مهال په افغانستان کې دغه یوه ډله واکمنه ده چې دوی ته که د حدیث له تر له خوا څخه، د اسلامیت له خوا څخه، تکه هر ډول شرعي دلیل ورته وړاندې کړي، حدیثونه ورته وړاندې کړي چې اسلام کې دغه حق زموږ خویندو ته ورکړل شوی ده، دوی یې نه ګڼي. خو په نوم د اسلام دوی راغلي دي چې مونږ یو اسلامي حکومت یو، مونږ یو اسلامي نظام حاکم کړی د افغانستان کې. خو کړنې چې ګوري بالکل د اسلام سره په ټکر کې دي. په اسلام کې ویل شوی دي چې افغان خویندې دې زده کړې وکړي، هغوی کولی شي تعلیم پرې ضروري ده په نرو په ښځه باندې. خو دوی دا نه مني، دوی وایي دا ناسم ده. کله چې خپل ځان اسلام ګڼې، په اسلام په چوکاټو برابر ګڼې او کړنې د اسلام نه دي، هماغه چې په اسلام کې کوم حدیثونه د ښځې او نارینه لپاره راغلي دي، ته چې هغه نه مني، په دې کې شک رامنځته کوي، نو ته اسلام نه یې. زه بالکل دا د اسلام سره په ټکر کې بولم او دی، خو ځکه د مجبوریت له مخې نړیواله ټولنه او د بشري حقوقو لوی سازمانونه هغوی کولی شي چې د پردې تر شا چې دوی کوم سیاست لوبوي تی هغه طریقه چې تر څو په دوی باندې کامیاب نشي او د طالبانو دې کړنو ته بدلون ورنه کړي، ټولنه هیوادوالو دوی په کافي اندازه خپل کوشش وکړو. لا باید موږ خپل دغه کوشش ځلاند او روان وساتو تر څو چې داسې نه چې دوی وایي واقعا دوی سر کې خو زموږ دغه ظلمونه ته نه، موږ هم باید فالو وسیږو. خو نړیواله ټولنه د بشري حقونو لوی سازمانونه او غیره غند رول لوبولی شي په دغه برخه کې نسبت د عامو خلکو نه.
مننه، تاسو ته بیرته راګرځم. شبانه جانې، که تاسو راته وایست دا د څلور کالو شو چې نجونې په کور ناستې دي او ښوونځی وته نه ځي، تا په دې څلور کالو کې څه کول؟ درس دي ویلې؟ کومه بهرنۍ ژبه د زده کړه؟ یا خیاطي؟ زیاتره خویندو خیاطي پیل کړې ده، ځینو کسانو نقاشۍ ته مخه کړې ده، ځینې کسان همداسې مطالعه کوي. تا ځان ته څه مصروفیت پیدا کړی و؟
او ما ته تقریبا د مې ګروپ سره په یو لوی پروژه کې چې یو کشن واسه مې نیم کال کار کوله، بیا څنګه مې کار کړل او په ورسره کې فالو ما د دې ځان په کور کې مې هم ځینې مسؤلیتونه ولکه تاسو مخ ته خبرونه کوم چې تاسو زمې زکړی او څه نور کار نه زکړی و.
دا تاسو لپاره ستونزمنه نه و چې د خوانځینې فارغه نه وي وظیفه پیدا کړه؟
ستونزمنه و، خو د دې ولات سره زه شو مثلا چې کله رسنۍ کلاړم هغه یوټیوب چینل وو، هغه ته ما ته ویل چې ته مکتب اسناد لرې؟ نه، هغه ته اړتیا هم نه وه دومره. خو هغه نوروز سره زه چې کله راکوزیه ته راغلم، هغه ته زه کار آموز هم دي اسناد ته اړتیا نه وه. او کله چې لږ وروسته ایجوکیشن ته راغلم، هغه ته ځای وو چې مثلا د مکتب شاګرد نه هم نیولو. نو په دې صورت کې ما ته کومه ستونزه پېښ شوه، مثلا تر هغه ښه ځای ما ته پیدا شو چې ما د مکتب اسناد نه لرل ویل نیولم.
یعنی تاسو د دومره دوره کار کړی ډیره برخه رضاکارانه بغیر لدین چې ماش واخلې کار مو کړی؟
او تقریبا پرې کې یو کال هم دغه سره دی او پاتې یو نیم دوه کال نور بیا ما په ماش کار
کړی. څنګه د ژورنالیزم کې کار کول څنګه څومره خوند درکې؟ ډیر د خوښیږي چې د برخه کې کار وکړې او خبري اله شي؟
او دا اوس هم چې ما فکر وکړل، یو وخت زه کوچنی وم او په تلویزیون کې خبرونه لیدل، نو کله به چې د مرکې به مثلا سیاسي خبرونه بچو، ما په غوښتل دلته زه کښېنم. خو ټول ما ویل کله په مکتب کې ما درس درسونه زده کړي، یعنې ما فکر کړی دا کوم څه چې په تلویزیون کې موږ کښېنو او کومې خبرې کړو، دا باید موږ مخکې نه زده یو او دې پوښتنې ته ځوابونه موږ باید درس ویلی. دا ما هغسې نه کوي، واقعیا چې ډېر یو خوندور ځای دی، یو څه چې دې ډګر ته داخل شي ډېر یو ډېر بهترین احساس لري. ځکه چې دلته باید داسې خبرې وکړي چې خلک پوهوي کې مثلا کلمات سم وي، خبرې دې سمې وي، نو ډېر ښه ده، ډېره ښه برخه.
او کور کې دې کله داسې ځان خبریال نیولی چې ډېرې خبرې وکړي، یا کله چې نور خلک خبرې نه شي کولی ته د هغې په نماینده کې چېږي چې تورې چې ستا په ځای زه خبرې کوم، کله دې دا کار کړی؟
په کور کې خو اوس مثلا چې کله زه رسنۍ ته وتلم ټول خبریاله ته وي، که د امازون لیکا کار زمن ته ټول خبریاله ته وي. او تر ټولو مهم چې دا کار ما کړی دی، مثلا د بل چا په ځای مې خبرې کړې. کله چې موږ ایجوکیشن سوو په موبي ګروپ کې، نو زموږ دغه درس چې ورته ولو استاد وه، په دې استاد چې وه د دې پروژې رئیسه یوه ښځه وه زوره وطن، نو هغه راغلې وه چې پوښتنې وکړي. خدای دې استاد نه پوهېږم ځواب یې نه وزده، او که مثلا ځواب یې نه ورکولو چوپ غلې ناسته وه. نو هغه استاده کښېناسته، ما تشریح ورته وکړه که څه هم هغه وخت مو اصلا نه قرارداد تړلی و، نه هم مې کار ورته کړلو دومره رسمي. نو ما چې کله دا ټول شیان ورته تشریح کړل، داسې ما ته وکتل، وایي استاد یې، ما ورته وویل نه، وایي پروډیوسر یې، ما وویل نه، وایي اسسټنټ پروډیوسر یې، ما وویل نه، وایي خلڅه یې، ما وویل هی.
شبانه جان عمر دې څومره ده نه خفه کیږي؟
نو
لاس نه مګ دې پوره کړی شلو تر ونه. تاسو دفته وګورئ چې یوازې شبانه جان نن پروګرام کې د خبریالۍ سره شوق نه لري، مخکې اړوام یادونه وکړه چې دام خوړی غوښتلې خبریاله شي او موږ هیله مند یو چې دام پاینده کې شبانه جان او هریوا دواړه خبریالان شي او مینه هم خبریاله ده. هریوا ته راته وایه تا څه وکړه په دغې تیرو نږدې څلورو کلونو کې؟ آیا تا هم د خبریالۍ لپاره هڅه کړې که نه، کوم بل کار دې په کور کې کړی؟
بیا ځینې رادیوګانو درسونه شروع کړل او رادیو درسونه تعقیبوم چې په هغې کې انګلیسي، اردو او دري ژبه ده چې یو څه له دغو ژبو سره هم بلده شوې یم. همدارنګه خیاطي او اشپزي مې هم زده کړله په دې څلورو کلونو کې.
د ژورنالیزم په برخه کې دې هڅه نه ده کړې؟
د ژورنالیزم په برخه کې هم ځینې مرکې او دا شیان ګورم او تر ډېره چې تلویزیون ته ناست وم او داسې کوم بحث او یا خپرونه وینم، نو هغه کومه خبریاله ښځینه خبریاله چې ناست وي، نو زه فکر کوم چې دا زه یم. او پوښتنې هم هماغه میلمه چې وپېژنم، بیا هماغه ځای کې پوښتنې له ځان سره جوړوم او وایم چې که زه د دې په ځای وم ما به ستا پوښتنه کوله یا دا. نو ډېری وختونه د ښځینه خبریالانې ګورم او د هغوی په ځان ځای خپل ځان ته سوور کوم.
کومه ښځینه خبریاله دې ډېره خوښېږي؟
په عمومي کومه ښځینه خبریاله چې وي هغه مې ټولې خوښېږي، خو هغه وخت کې زه کوچنی وم دومره مې راډیو نه اورېدله. خو زما یو خور وه، هغې به ازادي راډیو ډېره اورېدله او همیشه به یې اورېده، نو په دې کې به یو غږ وږ دی ښځینه خبریاله وه. نو ما به هر وخت ورتهویل چې دا غږ زما ډېر خوښېږي او ډېره تکړه ده، دا څوک ده؟ نو هغې به چې نوم راته وښودو، بیا مې چې بله خپرونه اورېده بیا به یې نوم راته خهر و. هغه فیروزه عزیزي وه.
فیروزه عزیزی ډیر ښه. نن چې ما فیروزه جان سره خبرې کولې، ساس شمیره راته راکړه، ما ته یادونه وکړه چې هریوا ته وایه چې ساس شمیره راکړي، د بیا تا سره په پروګرام کې ګډون کوي. واقعا د فیروزه عزیزی راپورونه اوس هم شته، هغه اوس هم ازادي راډیو سره کار کوي، حتمن تاسې به یې ښه اوري. هریوا، لکه څنګه چې مخکې مینه جان یادونه وکړه، اړتیا ده افغان نجونې هیله مندې اوسي او لا ځان تشویق کړي چې دغه بندیزونه چې طالبانو وضع کړي دي ورځنی ورځ له منځه ځي، حتی که کلونه دوام وکړي. خو په کورنیو کې د افغان نجونو سره، تاسو سره شخصا، د مور پلار خویندورونو په رویه کې تغییر خو نه ده راغلی؟ درته خو نه وایي چې اصلا مکتبونه بند دي، نور د کور کار زده کوي، یا هغه نجونې چې عمرې بیا لوړېږي هغې ته وایي چې بس نو ښوونځی نشته، پوهنتون نشته، واده وکړي؟ داسې فشارونه، داسې خبرې خو بیا کورونو کې نشته؟
زما څخه دوه خورګانې مشرانې دي، نو همدغه زما ډېره تشویق کوي. همدارنګه زما مشر ورور دی، هر وخت که زه ناهیلې کېږم او زه خفه کېږم، ځینې وختونه چې زه کومې خبرې وکړم نو هغه راته ډېر ډاډ راکوي. او هغه یو ارواپوه هم دی، او زه چې تر اوسه پورې هیله من نه یم، نو یوازینی دلیل همدا ورور مې دی چې همیشه ماته خبرې کوي او راته وایي چې دغه ورځ به هر وخت نه وي، دغه وخت تېرېږي او یو وخت به تر خپلو هیلو رسېږي. نوره کورنۍ کومه داسې خبره نه ده راته کړې، او هغه مې ډېره تشویقوي. او پلار مې هم همیشه راته وایي، مور مې ټول سره مرسته هم کوي په دغه برخه کې چې یا درسونه وي او کتابونه راته راوړي هر وخت. کومې رادیو درسونه چې تعقیبوم، نو بې له دې چې زه ورته ووایم دوی راته کتابونه او قلمونه راوړي او ډېره مې تشویق کوي.
ډېر ښه ده چې په افغاني کورنۍ کې افغان نجونې همدغسې لکه څنګه چې تاسو ته تشویقېږي، ټولې تشویق شي تر څو دوی وکولای شي بغیر له دې نه چې دغه ذهني فشار چې د طالبانو حکومت له خوا په دوی ده په کورونو کې ورباندې څه فشار نه وي، تر څو دوی هغه خپلو درسونو ته په سمه توګه ادامه ورکړي، که په حضوري ډول نه دي، د اقل دوی آنلاین درسونه وای. اغلی اکبری، که تاسو راته ووایاست، دغه پوښتنه چې ما له هریوا وکړه په دې وروستیو کې ملګرو ملتونو ارقام خپاره کړي وه چې په افغانستان کې پر زده کړو پر کار له بندیز وروسته د افغان نجونو جبري ودونه او ځانوژنې ډېرې شوې دي، او ازادي راډیو هم چې په دې اړه کوم راپور برابر کړی و، په هغه کې هغه نجونو چې لستکړو پاتې وي دوی په زلونو هڅه کړې او چې ځان وژنه وکړي ځکه دوی فکر کاوه چې بل حل لار ورته نه ده پاتې. تاسو چې د افغانستان وضعیت ساری د خبریالانو سره او د غنجونو سره او ښځو سره په تماس کې یاستئ، آیا یوازې زده کړې یا د زده کړو نه محرومیت د دې سبب ګرځېدلی چې افغان نجونې جبري ودونو ته اړ شي یا ځان وژنې ته اړ شي، او که نه تر شا یې نورې لتونه هم ګوري؟
فریده جانې، د افغانو خویندو لپاره د زده کړې چې کوم وي، که هغوی چې په پوهنتون کې وي یا په مکتب کې وي، هغوی د مکتب خلاص دا چې دوی فارغ شي له مکتب نه، دا یې ځان ته یوه زینه ټاکلې وه چې زه به دغه زینه ختموم، پوهنتون ته به ځم. کله چې زه پوهنتون خلاص کړم، زه به یو ښه راتلونکی لرم، په یو ډېرې ښه وظیفې باندې به بوخته وم، تر څو چې د ځان لپاره او خپل د کورنۍ لپاره او د کورنۍ اقتصاد د ودې لپاره زه وکولای شم یو کار ترسره کړم. نو د افغانو انجونو یوازنی لامل د دوی د خفګان او د دوی دا چې دوی دې ته اړ کېږي چې هلته ځان وژنې ته فکر وکړي، ان دا چې ډېرې خویندې ځان وژنه کړې ده چې راپورونه هم پرې جوړ شوي دي. متاسفانه زه یې یوازنی لامل همدا بولم چې دوی ته مکتب او پوهنتون یوه د پرمختګ زینه وه، د پرمختګ لاره وه، یو روښنایي وه تر څو چې دوی خپلو هیلو ته ورسیږي. هغه امیدونه چې ځان سره په ذهن کې جوړ کړي وه چې زه به په راتلونکي کې یوه ډاکټره جوړېږم، د ډاکټرۍ لارې به زه خپل هیواد ته خدمت کوم، خپل هیوادوالو ته به خدمت کوم، خو چې نن ورځ دغه لاره پرې بنده شوې ده، د دوی هغه هیلې چې کومې دي دا مړاوې شوې دي، دوی دې ته اړ شوې دي چې دوی داسې منفي فکرونه وکړي په خپل ژوند کې.
ستاسې په باور باندې یا په ټوله کې که چېرته تاسې د خپل ژوند یو یو د پرمختګ هغه کې تجربې د نجونو سره شریکې کړي تر څو دوی هیله مند شي، ځکه که اوس طالبانو په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو بندیز لګولی دی او دوی ته اجازه نه ورکول کېږي چې لاړ شي درس ووایي یا په کانکور کې ګډون وکړي یا پوهنتون ته لاړ شي. له دې وړاندې هم ستونزې وي، که هغه په کورنیو کې وي، خو که د حکومت لخوا بندیز نه و، خو په کورنیو کې هم ستونزې وي چې انجونی ورسره مخامخ وي. زه غواړم ستاسې شخصي تجربې واورم، دغه نجونو سره شریکې کړئ چې پرمختګ څومره ستونزمن دی، زده کړې په افغانستان کې څومره ستونزمنې وي پخوا یا اوس؟ از ما پوښتنه مو که نه وي اخیستې بیا به یې درته تکرار کړم.
نه پوښتنه مې واخیستله. فریده جانې، صحیح ده چې اوس مهال زموږ خویندې چې کوم دي، هغه دا د څلورم کال په پوره کېدو ده چې دوی د زده کړو څخه که مکتب وي که پوهنتون وي دوی ترېنه محرومه دي، ځکه خپل د تجربو نه یو څاڅکې غوندې تجربه مې د خویندو سره شریک کړم. هغه دا چې صحیح ده مکتب باید مکتب نه فارغ واوسېږي، خو د مکتب او پوهنتون تر څنګ تاسو باید یو هنر ولرئ، یو هنر مزده وي، که هغه خیاطي وي، که هغه تر څنګ یې آرایشګري وي چې متاسفانه خو بند دي، خیاطي او آنلاین کورسونه دا هم ډېر ښه بدیل کېدلی شي په دغو وختونو کې چې تاسو ترېنه ګټه واخلئ. شخصا زه خپله چې مکتب نه فارغه شوم، پوهنتون خو د دې تر څنګ خیاطي شوه، ځینې نور هنرونه شول، دې ته مې مخه کړه. داسې نه چې زه وایم صرف مکتب وایم پوهنتون نه، صرف دې لارې نه، موږ باید ځینې هنرونه نور هم ولرو چې وکولای شو له هغه څخه هم ګټه واخلو. نو واقعا مکتب او پوهنتون خو د پرمختګ لپاره هغه لومړی څراغ ده چې موږ ټولې باید ترې څخه برخمن واوسېږو. خو زموږ دغه خویندې چې اوس مهال دا د درې کاله څلورم کالم په پوره کېدو ده چې دوی ترېنه محرومې دي، زه په دوی باندې غږ کوم چې په دغه وخت کې تاسو لپاره ډېر ښه فرصت دا کېدلی شي چې تاسو که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ، تاسو داسې کتابونه ځان ته ډاونلوډ کړئ، مطالعه مو لوړه کړئ، تاسو داسې د یوټیوب څخه برنامه ډاونلوډ کړئ چې وکولی شي په یوې ژبې باندې تسلط ولري چې هغه انګلیسي ده. که تاسو انګلیسي زده وي، تاسو د کور دننه د یو کمپیوټر په درلودو باندې ډېر ښه کار کولی شي، که هغه آنلاین برخه کې وي، که هغه ځینې پروژو کې وي. نو تاسو کوشش وکړئ دا چې دغه وخت کې تاسو بیکاره یې په کور باندې ناست یې، نو دغه بدیل لارو څخه استفاده وکړئ تر څو چې
تاسو ذهن لا د خپل پرمختګ لپاره چمتو اوسئ. یعنی که په ټوله کې زه ستاسو خبرې بیا راواخلم، هدف دا دی چې هغه نجونې چې اوس په کور ناستې دي، د خپل پرمختګ لپاره دی د خونځي او بندښت یو خند نه ویني، بلکې د سنور حل لارې شته په ځنګړې توګه په اوسنۍ وخت کې چې ټوله دنیا په انټرنیټ کې راټوله ده، که څوک زده کړې کوي. هاته اوس یوټیوب داسې یو حل لار ده چې کوم کسان چې متعلمین دي، که په پانتونونو کې دي، که په ښوونځیو کې دي، دوی زی یوټیوب نه زده کړه کوي، یا چټ جی پی ټی ته ناست وي د هغې نه پوښتنې کوي، یا په ټوله کې انټرنیټ کې هر ډول معلومات، هر ډول اطلاعات چې تاسو غواړئ هغه ترلاسه کولی شئ، که هغه په هره برخه کې وي. یعنی نن سبا انټرنیټ کې تاسو لپاره استاد شته، تاسو لپاره ډاکټر شته، تاسو لپاره ژورنالیست شته، هر څوک تاسو کولی شئ د دغې بدیلو لارو نه ګټه واخلئ او زده کړې وکړي. مننه مینه جانې. شبانه جانې، که تاسو راته وایست دغه د انټرنیټ امکاناتو باندې مو خبرې وکړې، آنلاین زده کړې هم دي او رادیو خبرونې هم دي، لکه هر واچ د رادیو خبرونې تعقیبي اغېزې نه خپل هغه مکتب درسونه مخته وړي، کېدای شي تاسو همداسې یو لاره پیدا کړې وي، یا زید نور نجونو چې هغوی رادیو خبرونې واوري یا ټلویزیوني خبرونې واوري چې مکتب درسونه ورسره تعقیب کړي، یا په څنګ کې ځینو کسانو چې ټلیفون یا انټرنیټ ته لاسرسی لري دوی د نور امکاناتو نه ګټه واخلي. ستاسی په عمر یا کمنجونی چې سامسن فیان وي، دوی څومره دغه انټرنیټ او ټلیفون دې امکاناتو ته لاسرسی درلودو؟ کورنۍ په دې برخه کې په دوی څومره باور کوي چې دوی د ټلیفون په لاس کې ورکړي چې تاسو واخلئ دغه امکانات چې نن سبا په نړۍ کې دي؟ صحیح ده که تاسو ښوونځي ته نشئ تللی، خو دې امکاناتو نه استفاده وکړئ. داسې شوي دي
د مکتب له وخت نه چې په یادي اول تقریبا تر نن سم پورې ما ټلیفون نه درلود، د دې ورته هیڅ هم په مکتب کې زما نه دي پیوت چې تر نن سم پورې ټلیفون نه درلود. داسې لرلې یو دوه درې دانې وې چې هغوی لرو، بیا په مکتب ته راغلو، سیبو موږ بکسونه پکې اخیستل او موږ ته به ډېر غټ شی کولیدو، نو دومره غټ شی نه دی. او په دې کې دومره فکر نه کړم، اوس هم په اوس وخت کې هم ځکه چې څنګه چې د جامعې تنګ فکره کېږي، مثلا که زموږ شاوخوا خلک چې فلان مثال کې زموږ دولت وښیم، د دوی نظر دومره تنګ فکره دی، دغه نظرونه په کورنیو باندې هم په ډېره کې تاثیر لري. ځکه چې ځینې وخت دولت وایي چې نجونې دغسې دي، په دې برخه کې نه باید ټلیفون ورکړی، نه باید بیرون ته لاړ شي، نه باید مخلوط سي ووځي، نه باید د چا سره کښېني او داسې وکړي واسې وکړي. کورنۍ هم دغه فکرونه پکې پیدا کېږي او دوی فکر کوي، ځکه چې وایي چې چیرې اوسي په خوی به د هغوی شي. نو طبعا په دې برخه کې ډېرې کورنۍ چې زه اوس هم پېژنم، هغوی په دې باور دي چې نجلۍ سره نه باید چې ټلیفون وسي، ځکه وایي چې نجلۍ ټلیفون د کاره وباسي، د لارې وباسي، د ژوند وباسي او نورې پېښې ورته پکې پیدا کوي. اما زما په خپل شخص نظر، هر څوک چې د هر څه نه هر رقم استفاده وغواړي کولی شي.
اوس مال تاسو ته شخصا په کور کې د ټلیفون اجازه شته چې وکاروئ؟ دا ډېره ښه خبره ده چې افغان نجونې وکولی شي، ځکه که یو څوک د پرمختګ پسې ګرځي او غواړي چې زده کړه وکړي، هغه حتما لار پیدا کوي. هریوا، ستاسې طرف ته بیا وضعیت څنګه ده هلته نجونو باندې په دې برخه کې؟ په کورنیو کې څومره باور کېږي؟
دلته د نجونو سره هغه نجونې چې نمزاري نه یې واده نه وي کړی، نو ټلیفون درلودل ډېره غټه خبره ده او په بدې خلک مني. نو زما کورنۍ کومه ستونزه نه لري، او ما ته مې کله چې موږ ښوونځي بند شول نو پلار مې ټلیفون واخیست او انټرنیټ یې راته کې خلاص کړ، او راته یې وویل چې په دغه برخه کې کولی شي خپل معلومات زیات کړي. نو موږ کورنۍ کومه ستونزه نه لري، خو خپلو خپلوانو کې کوم انجینر ټلیفون نه لري او که کومه نجلۍ ولري، نو دا ډېره غټه خبره ده. او زه هم تر اوسه زما خپل خپلوان نه دي خبر چې زه ټلیفون لرم، او کله چې دوی وي نو زموږ کورنۍ په خویندې ته هم ټولو ته وایم چې تاسو دا خبره مه کوئ چې زه ټلیفون لرم، ځکه که کورنۍ مې هم په ما باندې باور لري او دا د هر چا په لاس کې ده چې دوی د ټلیفون څخه څه ډول استفاده کوي. خو بیا هم ځینې خلک یې ښه نه ګڼي او غلط فکر کوي، نو زه ورته وایم څومره چې دا خبره پټه وي ښه ده. نو کورنۍ خبره دغه کومه ستونزه نه لري، نور خلک نه به خبرو، بیا چې خبرې کوي بیا موږ نشو کولی چې هر چا ته وضاحت ورکړو، نو دغه ستونزه شته دلته.
واقعا د ستونزی پلان په افغاني ټولنه کې په ځای دی. هیله مند یو چې یو څه تغییر راشي، بدلون راشي او افغان نجونو ته د پرمختګ لارې خلاصې شي. مینه جانې، له تاسې اورم د دغه ډول فرهنګونو د تغییر لپاره، د دغه ډول کلتور د اصلاح لپاره څه کول پکار دی؟ نه یوازې د ټلیفون که موږ راواخلو، دا خو یو وسیله ده چې کېدای شي د ډېرو لپاره د پرمختګ لار پرانیزي که په سمه توګه وکارول شي. خو په ټوله کې د زده کړو په اړه باندې، د ښځو د کار په اړه، د ښځې د ګټې وټې په اړه او د ښځې د پرمختګ په اړه که وغواړو بدلونونه رامنځته کړو، له کوم ځای باید پیل وکړو؟
فریده جان، ډېره ښه پوښتنه. د دغه فرهنګونو چې د پښتو په نوم باندې یا د افغانیت په نوم باندې جوړ شوي دي او دوی ته خخ کاری ډېری خلکو ته په افغانستان کې متاسفانه، نو دغه یو حالت د بدلون لپاره لومړی اهداف چې د هغه کورنۍ ده، که یوه کورنۍ په تعلیم باندې سنبال اوسیږي، خپل د اولاد په حق او حقوق باندې دوی پوهاوی ولري، خپل د ځان په حق او حقوق باندې او د پردیو په حق او حقوق باندې، نو په دغه حالات کې بیا دوی چې کله په هر څه باندې پوهه ولري، په پوهې سنبال وي، دوی ترته ماما ته، خاله ته، کاکا ته، همسایا ته د دې حق نه ورکوي چې د دوی کورنۍ موضوعاتو کې، لکه د هورکۍ ډېر ښه موضوع ته اشاره وکړه، چې حتی دوی خپل کورنۍ مشکل نه لري خو بهرني همسایه شو، خاله، ماما، کاکا، هغوی پکې دخیل دي. خو که مثلا کورنۍ تا سره پوهاوی وي د دې مسایلو په هکله، دوی هغوی ته دا اجازه نه ورکوي. نو بیا هم که راشو، موضوع ټوله په تعلیم باندې ګرځي، چې یو کورنۍ ټوله په تعلیم باندې سنبال وي، دوی عامه پوهاوی لري او خپل د حقونو پوهاوی لري، نو دوی دغسې موضوعات ته اجازه نه ورکوي او دوی کوشش کوي چې دغسې موضوعات، دغسې ناوړه فرهنګونه له منځه یوسي.
مننه مینه جانې، ستاسو وروستۍ خبرې به وروسته واورم، بیرته به درته راوګرځم. شبانه جانې، که تاسې راته ووایاست دا کانکور خو تیر شو، ازموینې اعلان شوې او انجونې لکه د تیرو کلونو په څیر باندې بیا هم خفاوي، هلکان که څه هم بریالي شول، ځینې به یې پوهنتونونو ته ځي، ځینې کېدای شي بې نتیجې سوي وي، خو په ټوله کې د یوې افغان نجلۍ په توګه باندې چې دغه وضعیت ګوري او دغه وضعیت ساری ضروري دی، ورونو ته هغه کسان چې کانکور کې بریالي شوي څه ورته وایي؟
هغوی ته د لا بریاو هیله لره چې په ژوند کې نورې هم بریاوې وویني او زموږ د ټولو د پرمختګ جوګه شي، ځکه چې دوی هم زموږ ګرونه دي، زموږ د هېواد بچیان دي، نو موږ هم د دوی په پرمختګ باندې خوشحالېږو. خو واقعا چې زما د هېواد سړو نه، د ځوانانو نه، د مشرانو نه، د ټولو نه زړه ډېر بد دی. په تېره خو بیا د ځوانانو نه، ځکه چې په هغو ورځو کې کله چې د ښوونځي دروازې بندې شوې، باید هغه هلکان او هغه ورونه چې مکتب ته تلل، ښوونځي ته تلل نه باید چې نه وتللي وای، دوی هم په کور ناست وای. کوم چې پوهنتون ته تلل، کله چې د پوهنتون دروازې بندې شوې، باید دوی څنګ په څنګ ولاړ وای. خو بیا که بل اړخ ته فکر وکړو، ملامت هم نه دي، ځکه چې دلته څوک خپل حق نه شي غوښتلی، نو بیا پاتې شه چې دوی به د موږ حق وکړو. نو دوی ته د په ژوند کې د لا بریا او د هېواد ته د خدمت، ټولنې ته د خدمت هیله لرم چې دوی ټول زموږ یوه ورځ ووینو چې بهترین ځایونو ته ورسېږو. که څه هم زه پوهېږم او موږ او تاسو ټول پوهېږو چې افغانان چار ځای دي، تر ټولو ښه ځایونه لري، تر ټولو ښه خلک دي، او تر ټولو هغه خلک دي چې واقعا د خپل مټ په زور باندې لګیا دي. نور خو څه چې هغه خلک چې سواد لري، حتی هغه زموږ بې سواد او هغه خلک چې سواد نه لري، تاسو فکر وکړئ په ایران کې، په پاکستان کې په څومره زحمتونو باندې کار کوي. نو واقعا چې دوی زموږ ویاړ دي او هیله ده چې دوی په ژوند کې همیشه کامیاب اوسي.
مننه کور ودان. هرې وا ته راځم، سم همدغه ډول پیغام اورم، که د هغو ورونو ته مبارکي ورکوي یا څه ورته وایي یا څه ګیله لرې؟
دغه ورونو ته زه ډېره ډېره مبارکي وایم. مهیله ده چې لا هم بریالي شي، خو یو خبره باید چې دوی همیشه په یاد ولري چې د دوی خویندې هم په کور ناستې دي او بېلابېل محدودیتونو سره مخ دي، نو دوی باید دا غوی سره مرسته وکړي. که نور نشي کولی،
حج عقل فکور کی خور لور یادا سی نور سوگ لری چی دا کوئی سر مرست وکی تا دا کوئی تا دزدکر زمینہ مسائزہ کی او حقوی وستائی او حمدارنگا کوئی تا ہیلی ورکی تر سو نہیلی نشی
ترخ دیر مندن اکور دیوادان هری واجان چی وقت پری خود پروگرام کی دیگه دونو کرد شبانه جانی دلتا مندن از مک داری پروگرام کی هم کارو سم را غلی و دا شبانه جانی پختنی کوالا چی ما سر با پروگرام کی ویو کنه اغلی اکبری تاسی ترازم ساسی رستی خبری او رما لام افغان انجونی دخپل رونو پا پرمختک خوشحالیگی سرال دیچی هم دغی ناری نو دندې نارینه او حکومت پر افغان نجونو ښوونځي تړلې خو دوی لام د دوی په پرمختګ خوشحاله دي مبارکي ورکوي او د پرمختګ هیله ورته کوي د دومره حوصلې د دومره دغته وقن افغان نجونې زړورې دي چې د دومره ستونزو سره سره بیا هم دې هلکانو ته مبارکي ورکوي خصوصا وروستۍ خبرې څه دي تاسې څه وایي
فردا جان واقعا زنه غوړم د نو امیدي خبرې وکم په افغانستان کې ک ټول یو لاس وای ک د غورونه هم د خويند ترڅنګ ودریدلې وای نو لا به زمونږ دغه مبارزه رنگ راوړې وای خو زه په اوسنی وقمن ډل باندې دغه غږ کوم چې دوی خبره د اسلام کوي په اسلام کې د پوهې ارزښت اسکل د جنسیت په اساس پنه درغلې هم نارینه کولای شي او هم خزینه کولای شي نو زه په دوی غږ کوم که خزینه هم په تعلیم باندې سنبال ونه اوسېږي دا په هیواد کې او ستاسو د حکومت لپاره هم دا ډېرې منفي اغېزې لري که اوس یوه خور او ورور دواړه برخو کې که مونږ ډاکټران ونه لرو هم ستونزې دي اقتصاد پوهان ونه لرو هم همدغه ستونزې دي په دواړو برخه کې او د هیواد د پرمختګ لپاره هم صرف په نارینه نه کېږي باید تر څو چې خزینه هم نه وي در سره تاسو نشئ کولی کامیاب اوسېږي نو هیله ده چې دوی د دغه افغان ملال خويند په غټ کې کوم درد ده هدي اقل دغه دوی درک کړلای شي او خپل دغه منفي کړنو ته دوی په پایته کې کېږي او نورې پرېږدي
ډېره زیاته مننه له تاسو درې وړو قدرمنو خبريالي او همدارنګه د ښځو د حقونو فعالې مینه اکبرینا له زده کړو لاره ګرځول شو زده کوونکو هرې وې شبانې نوري او هرې وانه چې په پروګرام کې مور سره ګډون وکړو اورېدونکو له تاسو مننه چې پروګرام مو تر دا شی په واورېده په پای کې ورسو سندرې اورو او دې سره هم پروګرام پای ته رسو
کل لری دغرا گور گوری داسه خوگی دی لکا شکرے زیو ما شوم یم ٹکرے پغاڑا سفلے می پری دی یوان دوانا سفلے می پری دی یوان دوانا لکل لری دغرا گور گوری داسه خوگی دی لکا شکرے زیو ما شوم یم ٹکرے پغاڑا سپنے می پری دی یوان دوانا سپنے می پری دی یوان دوانا تسیشو واخ مور زلم سورے سورے شو پبل زغی میں از غیراؤں کے نظر میں سوے گر غیراؤں کے ٹکرے میں ڈکے کړلا ګورګورو لمسته سره يم اوس پستانګرو اوس پکړم خرڅې تورې ګورګورې بیا براوړ نورې ګورګورې بیا براوړ بم جیب شی روپے پکی گی دجڑ شربت او گولے پکی گی مور میں ناروغا زڑی رپی گی چل منس کبھی ہوں سائے لنڈی گی دس دنگ آواز دے مت بیان راغل گر گر اخلی شمان راغل دوی را توائی چی بی سوادا ٹکرے پبایا او کاویڑیا را ٹکرے پبایا او کاویڑیا را توائی شدا بباد کخ توائی شدا بباد کخ توائی لکھ لری دغرا گر گرے داسے خوگی دی لکا شکرے زیو ما شمیم ٹکرے پگاڑا سپلے میں پریدی یوان دوڑا سپلے میں پریدی یوان دوڑا سپلے میں پریدی یوان دوڑا
دینجنو پښونځي کې دا ول سینسه نیولې تر 12 پورې مدیره سرمالیما مالیمانې خالات ټول شي دی وی
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي
افغانستان کې جوړه صورت د شذو حقونه تر پښو لاندې کېږي هله چې زه د جامع نیمه برخه تشکیلوي
نارینه ډاکټر تنوری وای مونږ مشکل لري نارینه والی زمونږ څخه ماینه کی اما کله چې د تحصیل مسله شي خپل لول نه پریږي
دا زما حق دی
د شذو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو
ضمانت دے تا امن ضمانت
لار کے بلار